مشال رادیو دا محل په خبر کې د گرمی دولس او په کابل کې یولس نیمې بجې دي. دا مشال رادیو په خبري سات کې موضوع ګل ایاز او فانی ساحل هر کلی کا په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم د خبرو خو اول خبرونه وایان فانی ساحل. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د کاشغر گوادر لار بدلولو پر ضد د پاکستان پارلیمان مخې ته د احتجاجي ناستې اعلان کړی دی. په گوادر کې پولیسو پر یوه کور د چاپې پر مهال شپږ ژوبل یمنی وګړي خوشي کړي دي او د امریکا بهرنیو چارو وزیر وایي ایران باید د اټومي وسلو ترلاسه کولو ته پرېنښودل شي. بشپړ خبرونه د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي د رواني میاشتې پر 12مه نیټه به د پختونخوا اسمبلی ټول غړي د کاشغر گوادر لار بدلولو پریکړې پر ضد د پاکستان پارلیمان مخې ته احتجاجي ناسته کوي. نوموړي دا اعلان بیګا په اسمبلی کې د ټولو سیاسي ګوندونو د پارلیماني مشرانو تر جرګې وروسته وکړ.
مونگ ٹول با دا سی شنبه پورس پا پختونخوا هاوس اسلام آباد کی سحر لس بجے راجمع کی گو او دا حاغ زین با دا لاریون پا شکل کی زو او دا قامی اسمبلی مخی تبا کینو چیزا مونگ احتجاج ٹول حیوات تا ورسی مونگ لا مرکز هیس هم نراکوی.
خټک له وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې د چین او پاکستان اقتصادي لار دې نه بدلوي چې خیبر پښتونخوا هم پرمختګ وکړي. د پاکستان وفاقي حکومت د لار بدلولو تور ردوي. د بلوچستان گوادر پولیس وایي له یو کوره یې شپږ یمنی وګړي په داسې حال کې خوشي کړي دي چې په زنځیرونو تړل شوي ول او پر بدن یې د تشدد نښې وي. د سیمې پولیسو یو مشر امام بخش بیګا مشال راډیو ته ویل دا کسان یې تېره ورځ په نوې آبادۍ کې هغه مهال خوشي کړل چې دوی د حاجي لقمان په نوم د یو کس د نیولو لپاره پر کور چاپه ووهله. د ویل له یمنی وګړو یې پلټنې پیل کړي دي چې کله او څنګه گوادر ته ورغلي ول او څومره موده یې د حاجي لقمان په بند کې تیره کړې ده. امام بخش زیاته کړه چې لقمان د نشه یي موادو قاچاقبر دی او له مودې راهیسې یې پولیس په لټه کې دي. په کوز دیر کې د جماعت اسلامي اعزاز الملک د صوبایي اسمبلی 95مې حلقې پر څوکۍ زمینی انتخابات ګټلې دي. د غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجو تر مخه نوموړي د تېرې ورځې په انتخاباتو کې 13,098 رایې ترلاسه کړې دي. په انتخاباتو کې د عوامي نېشنل ګوند خان بادر د 16,822 ووټونو په ترلاسه کولو دویم راغلی دی. د کوز دیر د 95مې حلقې څوکۍ هغه مهال خالي شوې وه چې د جماعت اسلامي مشر سراج الحق سینیټر وټاکل شو. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره جوړه کمیټه وایي د پاکستان سیاسي او مذهبي ګوندونو د دوی د حقونو لپاره هڅې غږ نه دی پورته کړی لکه څنګه چې په کار وو. د دې کمیټې مشر ملک نثار علي خان بیګا مشال راډیو ته ویل دوی له ټولو سیاسي ګوندونو سره جرګې وکړې خو نتیجه یې نه لرله.
سیاسی پارٹی جو سمرا دی کا پشتون قیادت تے کا مذہبی قیادت تے کا غاد پاکستان قیادت تے لٹول سیاسی گن بن سارا منگا جرگی کڑی دی او زمنگا خبر از من پاغ لیول باندھ نہ دارا خست دی شوی لک سنگ چا گئی تپ کاروا دی لا منگا دے خبر دری اس منگم پختن ایو منگا مسلمان ام یو منگا دے پاکستان ایو.
په پښتون مېشته سیمو کې نفوذ لرونکي ګوندونه د کډوالو ګیلې منی خو وایي دوی تر خپل وسه د شمالي وزیرستان له کډوالو سره مرستې کړې دي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي نن سهار یې په عملیاتو کې 15 وسلوال وژلي چې پکې 8 بهرنیان دي. د کندوز امنیه قومندان جنرال عبدالصبور نصرتی نن مشال راډیو ته ویل ګڼې سیمې له وسلوالو پاکې کړې دي او دا چې په امام صاحب او ګلتیپۍ کې عملیات روان دي. د ده په خبره په عملیاتو کې 29 وسلوال ژوبل هم دي. نصرتی البته وژل شوی او بهرنیو وسلوالو پیژندګلوۍ په اړه څه ونه ویل. وسلوالو طالبانو هم لاس نه دي ویلي. هلته په کابل کې د افق شرق په نوم د یوې هوایي شرکت مشر امید ساحي رویټرز خبري ایجنټ ته ویلي د امنیتي ستونزو له کبله کندوز ته پروازونه ځنډولي دي. افغان چارواکي په بغلان کې د عملیاتو پر مهال د 28 وسلوالو مرګ ژوبلې دعوه کوي. د کورنیو چارو وزارت د ځانګړو ځواکونو قومندان جنرال اسدالله شیرزاد بیګا مشال راډیو ته ویل په ولایت کې عملیات یو ونې مخکې پیل شوي او دا چې وس امنیتي حالت عادي شوی دی. شیرزاد البته دا روښانه نه کړه چې په عملیاتو کې څومره وسلوال وژل شوي او څومره ژوبل دي. وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری ویلی ایران بے ثباتی خپرون کې ځواک دی او باید ورته د اټومي وسلو تر لاسه کولو اجازه ورنکړل شي. تیر میاشت د تهران او نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د اټومي تړون پر چوکاټ سلا وشوه چې مخه د ایران اټومي پروګرام محدودول او په بدل کې پر هغه هیواد اقتصادي بندیزونه نرمول دي. سعودي عرب او د خلیج گاونډي هیوادونه ویره لري چې ښایي ایران اټومي وسلې جوړې کړي. کیری تیره ورځ په ریاض کې له سعودي پاچا سلمان سره تر خبرو وروسته وویل دوی دا سپینه کړې ده چې په سیمه کې د ایران د بې ثباتۍ خپرونکو اقداماتو په اړه لا هم اندېښمن دي. سعودي عرب هم وایي چې ایران په یمن کې حوثي اغیانو ته وسلې ورکوي، خو تهران دا تورونه سپین درواغ بولي. د امریکا سینټ په غوڅ اکثریت یوه قانوني مسوده منظوره کړې ده چې کانګرس ته له ایران سره د نړیوالو اټومي تړون بیا کتنې او د هغې د ممکنه ردولو حق ورکوي. د مسودې په حق کې ویګان نهه اتیا او پر ضد یې یوه رایه واچول شوه او بیا د استازو جرګې ته واستول شوه. ټاکل شوی چې د استازو جرګه ښایي راتلونکې اونۍ پر دې قانوني مسودې غور پیل کړي. سپینه ماڼۍ وایي که د استازو جرګه دا قانوني مسوده منظور کړي نو ولسمشر اوباما به ورباندې لاسلیک وکړي. که له تهران سره تړون وشي نو د دې قانون تر مخه به امریکا پر ایران لګولي بندیزونه تر یوې میاشتې نه نرموي او په دې موده کې به کانګرس دا پریکړه کوي چې له ایران سره تړون ومني او کنه. تهران د ایران اټومي پروګرام ته د بیا کتنې پر دې قانوني مسودې انتقاد کړی دی او ویلی دی چې ایرانی مرکچیان د یوه هیواد له قانون جوړونکو سره نه، بلکې د نړۍ له شپږو ځواکمنو هیوادونو سره د پاخه اټومي تړون په اړه خبرې کوي. دا د مشال راډیو اوسمهاله خبرونه و. ستاسې له رابعې اکرم خانه د کرنسیو یا د اسعارو بی او د موسم حال اوري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.55 روپۍ 30 پیسې او په 1.55 روپۍ 55 پیسې. یو یورو په 1.44 روپۍ 50 پیسې او په 1.45 روپۍ. یو ریال په 19.40 روپۍ اخیستل کیږي او په 19.45 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 19.50 روپۍ او په 28.10 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.78 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.08 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ پېښور، بنو او کویټه کې د باران امکان دی. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت کې او کم 30 او کم نه کم 40، بنو کې 30 او 20 او کویټه کې 40 او 11 وي.
قدم نوودونکو خبرونو مد مشال رادیو نو واوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په ویبپاڼه mashalradio.com، همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې، لوستلې او اوریدلې هم شئ. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د کاشغر گوادر لار په اړه پر مرکزی حکومت د سازش کولو تور پورې کړي. په گوادر کې پولیسو د چاپی پر مهال په زنجیرونو تړلي شپږ یمنی وګړي خوشی کړي دي. پاکستان وایي د افغانستان سولې لپاره پوره هلې ځلې کوي، خو شنونکي وایي باید عملي کارونه وشي. په پېښور کې د انفارمیشن ټکنالوژۍ ودې لپاره د ځوانانو سرمشریزه پیل شوې ده.
موږ هم دا غواړو چې زموږ د نوې ټول د نوې ماشومان چې کوم دي بده خبره پوه شي او بده کې ټول سره ملاتړ وکړي د مشرانو سره او په جمع باندې موږ په خور خو
په خبرونه کې تبصری او شننی هم در لرو. د مشال رادیو سره اوسه قدرمن اودونکو، تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. تاسو ته یو تازه خبر درکو چې په گلگت بلدستان کې د پاکستان فوج د ویان تر مخه یو هلیکاپټر هنګامي لینډینګ یا ناستا کړی دا چې پکې ځینې کسانو د ژوبل کېدو رپورټونه هم ورکړل شوي دي. نو تفصیل له اسلام آباد د مشال اډیو خبريال ریاض مساخیل اخلو چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه دی. ریاض مساخیل ستړي مشي.
ډیر مننه ګل یا سوار مشي.
درته وایم چې د دې پیښې تازه تفصیلات را سره شریک کړئ.
جی دا پیخ دا اسنا لکسا تولان دے چسنگا تازو دے کرو کو دا گلگت پسیما کی یو ایم آئی سیونٹین ہیلیکاپٹر دے دا فوجیانو چے ہاں گا بیڑا دے ناستا کلے دا یا ایمرجنسی لینڈنگ کریش لینڈنگ کلے دے دا کم چے دا پاکستانی پوز ویان دے آسم سلیم باجوا میجر جنرل آسم سلیم باجوا ہاں گا پخپل یو ٹویٹر پیغام کی ویلی دی چے پا دا ہیلیکاپٹر کی یولس غیر ملکیان او شپک پاکستانیان سوارو او پا دا پیخ کے درے تنہ چے کم دنو ہاں گا معمولی جو بل شوی دی خو لا دی گوری اس تا آغا علاقہ چونکہ دی ویچ ڈیر لرے دن دا حاغین نور معلومات اخلی پاغے کے با ٹیم لگی دا سن سلیم باج و وینا دا چے حاغا دا متعلقہ چے کمل دا کے چارواکی دی یا کم خلق دا وقت پہ انداری حلو زلو کی بوختی نو حاغی سر برابطہ کے دے او چے سنگا سنگا نور معلومات رازی نو حاغا با شرکی گی خود دے وقت چے کم اطلاعات تی نو درے تن پا دا پیغا کی جو بل شوی دی
دیر منن ریاض مساخل دا تفصیلاتن قدرمن ودن کو دا خبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وای دا رواني میاشتې پر 12 منټه بعد پختونخوا اسمبلی ټول غړي دا کاشغر گوادر لار بدلولو پریکړه پر ضد د پاکستان پارلمان مخې ته احتجاجي ناشته کوي. نو موړي دا اعلان بیګا په اسمبلی کې د ټولو سیاسي ګوندونو د پارلماني مشرانو ترجرګي رسټو وکړو. نور تفصيل په خبره غلام بوسره کوي.
وزیر اعلی پرویز خټک د خیبر پختونخوا د اسمبلی په غونډه کې اعلان وکړو چې د صوبې د ټولو سیاسي ګوندونو پارلماني جرګې دا فیصله کړې ده چې د سه شنبه په ورځ به د صوبې د حقونو لپاره او کاشغر گوادر لاره کې د بدلون په ضد به د پختونخوا د اسمبلی ټول غړي په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته احتجاجي ناشته کوي. مونږ ټول به د سه شنبه په ورځ په پختونخوا هاوس اسلام آباد کې سحر 10 بجې راجم کیگو او د هغه زینبه د لاریون په شکل کې زو او د قامی اسمبلی مخې ته به کینو چې زمونږ احتجاج ټول هیواد ته ورسی. مونږ له مرکز هیڅ هم نه راکوي. ګیس زمونږ اضافي دی، بجلی زمونږ اضافي ده او پټرول هم زمونږ اضافي دی، خو زمونږ نه خپل حق په زور اغیستل کیږي. د ویل چې د کاشغر گوادر لاری د بدلولو په اړه د بلوچستان او پښتونخوا صوبو د اندېښنو په لړ کې مرکزی حکومت وایي چې په پاکستان کې د چین د سرمایه‌کاری په لړ کې ځینې خلک سازش کوي او د کاشغر گوادر د منصوبه لنجمنه کول غواړي. خو پرویز خټک زیاته کړه چې اړومبه سازش مرکزی حکومت په خپل کړی دی چې د دې منصوبې لارې غلا کړی ده. سازش خو دوی کړی دی چې د لارې روخ یې بدل کړی دی، دا شی خو دوی لنجمن کړی دی. که خپل اصلي لاره برقرار ساتلی شوی وي نو دی کې به هیڅ لانجه نه وي. زمونږ غوښتنه دا ده چې په زړه لاره دی دا منصوبه سر ته ورسی او په اکنامیک زونز یا اقتصادي خارګوټو کې دی یو په هزاره او بل په ډیرا اسماعیل خان کې جوړ کړی شي چې دا صوبه هم ترقی وکړي. وزیر اعلی پرویز خټک زیاته کړه چې پارلماني جرګې دا فیصله هم کړې ده چې کچېری د وابډې محکمه د صوبایي اسمبلی د ممبرانو په وینا د لوډ شیډنګ او خرابو ټرانسفارمرو ستونزه نه هواروي نو بیا به د صوبې پولیس د وابډې د ودانو او دفترو څارنه نه کوي. که وابډه د بجلی د غلا مخه نه نیسي نو موږ به د دوی نه خپل پولیس واپس واخلو. د پارلماني مشرانو جرګې دا فیصله هم کړې ده چې د نوي ټرانسفارمرو ګودامونه دي سیل کړي شي او دوی به تر ټولو اول د اسمبلی د غړو د حلقو ټرانسفارمري ورکوي. وزیر اعلی پرویز خټک د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د واکمن او مخالف ګوندونو په ټولو غړو غږ وکړو چې د صوبې د حقونو لپاره او کاشغر گوادر لاري د بدلون په ضد په اسلام آباد کې د 12 مئی په احتجاجي ناشته کې دي په ګڼ شمیر کې ګډون وکړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 3 بجو
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
پدرمردونکو تاسو د مشال لړۍ خبرونه ته غوږی ده. بلوچستان گوادر پولیس وایي ل یو کورې شپږ یمنی وګړي په داسې حال کې خوشی کړي چې په زنجیرونو تړل شوی ول او پر بدن یې د تشدد نخې وي. د سیمه پولیسو یو مشر امام بخش بیگا مشال لري تو ویل دا کسان یې په نوی آبادی کې هغه محل په یو کور کې ووموندل چې دوی د حاجی لقمان په نوم د یو کس د نیولو لپاره چاپه وهله. نوموړي زیاته ویل یمنی او وګړو یې پلټنی پیل کړی دی چې کله او څنګه گوادر ته ورغلل ورغلیول او څومره موده د حاجی لقمان په بند کې تیر کړی دی. تفصیل د خدای نور ناصر پر رپورت کې ورو
د گوادر شار د پولیسو ثانی مشر امام بخش د جمعرات او جمعې په منځنۍ شپه د ټلیفون پر کرښه مشال رادیو ته د دې پیښې په اړه دا سی ویل د قتل په دې مقدمه کې یو کس چې حاجی لقمان نومیږي پولیسو ته مطلوب دی. زموږ پولیسو ته د نوې آبادی په یو کور کې د هغه د موجودګۍ اطلاع ورکړل شوې. خو کله چې موږ په دې کور چاپه وهله نو خپل لقمان خو په تیښته کې بریالی سو، لکن له دې کور څخه موږ شپښته نه یمنی وګړي چې لاسونه او پښې په ځنځیرانو تړل شوی وي په لاس راغلل چې په بدن باندې د زخم ژور نشانونه هم شته. د گوادر پولیسو یاد مشر وايي ل لومړنیو پلټنو داسې ښکاري چې دا یمنی وګړي لقمان د نشې توکیو په کاروبار کې نیولی او هم یې پرې تشدد کړی دی. خو د خبره لدی را خوشی سب یو یمنیانو څخه یې پلټنې پیل کړي چې ورسته تر پلټنو باید دقیق معلومات ل رسنیو سره شریک کړي. خپل لقمان د نشې توکیو په نړیواله منډه کې لوی نوم لري او له مودې راهیسې همدا کاروبار کوي چې له ډېره وخته پولیس ورپسې دي. او دا چې دا کسان مو هم نن راخوشي کړي نو له دوی څخه هم پوښتنې ګربېژنې روانې دي چې تر هغه وروسته به دا څرګنده سي چې اصل لامل یې څه دی. د ویلو وړ ده چې د بلوچستان له نورو سیمو سره سره گوادر بندر له ډېره وخته د نشې توکیو د قاچاق او په غیر قانوني توګه اروپا ته د تلونکو وګړو یوه مهمه لاره ګڼل کیږي. خو دا لا هم تر اوسه څرګنده نه ده چې دا یمنیان له کومې لارې گوادر ته راوړل شوه او څومره وخت یې دلته د تښتونکو په منګولو کې تیر کړی. د نور ناصر مشال رادیو کوټه.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,316، 15,015 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحه توګه اوریدلی سي.
قدرمن اردوونکو، په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل تیر ماښام په راولپنډۍ کې د پاکستان له فوج مشر جنرال راحیل شریف سره لیدلی دي. د پاکستان فوج عام اړیکو دفتر ISPR په بیګانی بیان کې ویلي دواړو فوجي مشرانو له یو بل سره د ترهګرۍ پر ضد جګړې په اړه خبرې وکړې. تفصیل ریاض مساخل رکبي.
د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې یا ISPR لخوا جاری شوی مختصر بیان کې ویل شوی دی چې افغانستان کې د امریکایي پوسټ کمانډر جنرال جان اف کیمبل د زیارت پورز ماخام پوزي سر دفتر پینډه کې د پاکستان فوج د مشر جنرال راحیل شریف سره ولیدل. د دوران د دواړو خیزاز لخوخې په چارو، خپل منځي مرستو او د پولو په تنظیم او افغانستان کې په امنیتی صورتحال خبرې وشوې. مشال ریډیو د دغه ملاقات او پاکستان امریکای ترمنځ د جاري مرستو په حق له دفاعي چارو د کارپو او پروفیسر ډاکټر حسن اسکری نه تاسو کو نو دوی چې 13 سموده کې د دوانو ملکونو تعلقات په خکه دوه راغلي، خو بیا هم بازي اختلافات په خپل ځای موجود دي او دا کیسه مغونډه د دغه اختلافاتو ختمولو یا کمولو لار هوارولی شي.
ټیریزم کی پالیسیز
دی وچ ترهګرې د مختلفو قسمونو د پاره چې کومه پالیسی دی په هغه اوس هم د پاکستان امریکای ترمنځ اختلافات شته او د دې دورې مقصد هم د اختلافات ختمول دي. لکه پاکستان غواړي د پولي هغه غاړې نه د وسلوالو حمله ودرول شي، دا شان امریکا پنجاب کې میش وسلوالو پزید کاروي غواړي. نو دا هغه معاملې دي چې پر اختلافات موجود دي، خو د دې باوجود خپل منځي مرستو کې کمی نه دی راغلی. د امریکایي کمانډر ترڅنګ پرون ماخام د استرالیا خارجه وزیر میرمن جولی بشپ هم د جنرال راحیل شریف سره ملاقات کړی دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پاکستان یو ځل بیا ویلي دی په افغانستان کې د امن او جوړجاړي لپاره خپلې هڅې کوي. تیر ورځ د 19 خبري غونې پر مهال د بهرنیو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله ویل اسلام آباد د افغان حکومت او طالبانو استازو ترمنځ د رستو خبرو هرکلی کوي. البته شنن کې وای پاکستان وینا خو کوي، البته تر وسه په عمل کې سندې لیدل شوی. تفصیل ریاض مساخیل نور.
د زیارت پروز ماسپخین د خارجه دفتر ودانه کې اونیز خبری غونډه ته د خطاب دوران د خارجه دفتر نبی ویان خلیل الله قاضی اوه پاکستان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتي او مفاهمتي عمل هرکلی کوي هغه ک په ملک د ننوي او ک د ملک بهر او د غلړ کې چې پاکستان سمره کولی شي خپل مرسته به کوي د زیات کړه د پاکستان حکومت گاونډي ملکونو سره د امن په پالیسي عمل کوي ځکه چې گاونډ کې امن وي نو د دې اثرات به په ټوله منطقه پریوزي دی وایي
پاکستان وزیر اعظم نواز شریف منطقه کې دامن د پاره یو نظر لري او دا چې گاوند کې امن وي نو د دغه نظر پرانا کې مونږ خپل پوره کوشش کوو چې د افغانستان امن لړکی خپل مرستې زیات کړو مونږ افغانستان کې د افغانستان د خوښي مطابق امن او مذاکراتي عمل هرکلی کړی دی او دغه لړکی چې زمونږ نسونه کېږي خپل مثبت کردار ترسره کوو او مونږ به دا پالیسي مخ په وړاندې بیایو
آیا واقعی د افغانستان پاړه د پاکستان پالیسی بدل شوی او د دوونو ملکونو ترمنځ اعتماد بحال شوی دی په دغه اړه مشال ریډیو د سیمیزو چارو د کارپو او خبريال رحیم الله یوسف زینه تاسو کو نو دوی چې هر څوک د شمالي وزیرستان اپریشن ستاینه افغانستان او امریکا کړي دا خو بیا به هم د اعتماد مکمل بحاله کې وخت لګي دی زیاتوي
ما په شال باندې خبرې خو ډېرې کیږي او د خلوص اظهار هم کیږي خو عملی کارونه نشته خبرې ډېرې دي او څنګه چې شوبني کومه جوړ کړم دا خبره کړو خپل لمبي وینګانو کې چې خبرې ډېرې وشولې خو اوس عملی کار پکار دی زه څه تر کومه چې یعنی امکانات خو څنګه څه مخکې نه زیات دي اړیکې د حمید کرزی په وخت کې ډېرې خرابې وې اوس ډېرې ښې شوې دي هغه مکمل اوس پورې غنایتداري نه دخل کړم شوې پاکستان ګوري چې افغانستان بس کوي امریکا بس کوي ناتو بس کوي افغانستان ګوري چې پاکستان بس کوي
د خبري غونډې دوران د خارجه دفتر ویان خلیل الله قاضی وې چې راتلونکو سو اونو کې وزیر اعظم نواز شریف هم د کابل دوره کوي خود دې د پارا لانیټان نه د ټاکل شوی ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي
کډرمان ودونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی په دې وروستیو کې د پاکستان سیاسي او فوزي مشرانو کابل ته سفرونه وکړل چې مخې د اړیکو خکولو او امنیت په څنګه کې د همکارۍ پراخول دي په دې لړ کې د پاکستان په خوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری هم کابل ته لاړې پښتون دا چې آیا د پاکستان سیاسي مشران به په دې توانیږي چې د کابل او اسلام آباد اړیکی خېکړي او کڅنګ د دې جواب د یو د میرستور د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکی په سموته کې پیچلې شوې وي خو د کارپوهانو په خبره په افغانستان کې د نوي ملي یووالي حکومت راتلو او د پیښور د دسمبر 14 خونړی بریډ وروسته د دوړو هوادونو ترمنځ اړیکی د نورو وختونو پرتله ښه شوې دي د پاکستان یو شمېر سیاسي او فوزي مشران د کابل دوري کړي او په دې لړکی وروستي دوره د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری و په کابل کې د سیمېزو چارو کارپو امر الله امان وای چې دوړو هوادونو یو شانستون دي لري نو باید د دې دلمن زوړلو لپاره په ګډه ګامونه هم واخلي دغه په خبره د دوړو هوادونو ترمنځ د سیاسي مشرانو دوري خن نتیجې را برسېره کولی شي د زیاته کړه
او دا چې بدلون مخکې کېدل شي چې عملي بڼه ونیږي یو حسن د نیت او یو حسن د عمل ده نیت دواړه خواته شته ګمان کوم او په دې باندې باور لرم چې دواړه خواته نیت ده د عوامو نیت د تشکیل نو عمل اوس عمل دی چې باندې وشي کله چې عملي بڼه یو شی ونیږي او عملي شکل ونیږي هغه د دنیا د یو شی
افغان کارپو امر الله امان ویل کسه هم د پاکستان سیاسي مشرانو د کابل سفر یو ښه ګام دی خو په دې کې د دغه مشرانو د صلاحیتونو او واک خبره هم ده بلخو په اسلام آباد کې د سیمایزو چارو کارپو تلت مسعود وایي چې د پاکستان او افغانستان مشران کوشش کوي چې اړیکی خې کړي او د دې ثبوت دادې چې لړډیر مودې رئیس د یو بل پر ضد بیانبازی نه کوي د پاکستان سیاسي او فوزي مشران له افغانستان سره د اړیکو په اړه د یو شاندارز د پښتنې په جواب کې تلت مسعود ویل
جی میرے خیال میں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اور اس میں کوئی نہ مبالغہ ہے
زما فن پدی کی حس شک نشتا پدی کی مبالغہ ہم نشتا چھے دا پاکستان سیاسی او پوزی مشران پدی کوشش کی دی او خواہش ہم لری چھے دا دوڑو ہوادونو تعلقات خشی دا دا دوڑو ہوادونو پا گٹا کی ہم دی زما پا خیال پا سوچ کی ہم بدلون راغلے دے او یو عزم ہم موجود دے
تو میرے خیال میں ایک سوچ میں بھی تبدیلی آئی ہے اور ایک عزم بھی ہے۔
کارپوتل مسعود زیادہ کړه چې د دې هر څه بنیادی وجہ د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا پاکستان سره خې اړیکی بحاله ول دي او د دې ترڅنګ د پاکستان سیاسي او فوزی مشران هم له افغانستان سره ښه تعلقات ساتل غواړي۔
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سره واندی
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکې
وګ ورته ونی سي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
کدر مار ودونکو دا ډیوا رادیو خبرتیا به خو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی دا شمالی بدرستان کډوالو مشران وای د پاکستان سیاسي او مذهبي ګوندونو د بي کورکل شو لپاره هسي غږ نه دی پورته کړی لکه څنګه چې پکار وو د ګوندونو مشرانو یو پلو د کډوالو ګيلي پر ځای بولی خو بل پلو دا وکوي چې تر خپل وسه یې د دوی لپاره کوششونه کړې دي په عین وخت کې د شمالي بلوچستان د کډوالو مشران د پاکستان حکومت ته د رواني میاشتې تر شلمی وخت ورکړي چې خپل کلو کورونو ته دی د ستنول پلان چې کوم دی هغه د ښکار کړی نور تفصيل د بوريوال کاکړ پر پورت کې ورو
د شمالي وزیرستان د بیکورکلسو خلګو د ستونزو هوارولو او د هغوی د بیرته ستنولو لپاره جوړ شوی کمیټي وای سیاسي او مذهبي ګوندونو د کډوالو لپاره هغه څه ژغ نه دی پورته کړی لکه څنګه چې په کار و د یادی کمیټي مشر ملک نثار علي خان مشال رادیو ته وویل د پاکستان ټول ګوندونه په قبایلی سیمو کې مفاد نه لري نو ځکه د کډوالو لپاره د پام وړ هلې ځلې نه کوي
سیاسی پارٹی کے سم راضی کا کا پشتون قیادت سے کا مذہبی قیادت سے کا قومی دا پاکستان کی عادت سے دا ٹول سیاسی گندن سارا مونگا جرگی کڑی دی او زمون گا خبر از مون پاغ لیول باندے نہ دا خاص دی شوی لکہ سنگ چے اگوی تا پکار وا گلا مون تا دے خبر دری مون گم پختن ایو مون گم مسلمان ام یو مون گا دے پاکستان یم نو پاکستان کو پلے دری نمونہ باندے سیاست تم کی گی دل کے پارلیمنٹ تم دے دری دری نمونہ باندے منتخب کی گی نو دری
د ګوندونو مخکشان یو پلو د کډوالو ګیلې پر ځای بولی او بل پلو وای چې دوی تر خپل وسه له کډوالو سره هم مرسته کړې دي او هم یې د هغوی لپاره ژغ پورته کړې دي د اومی نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری میا افتخار حسین وویل کې دای سي چې د بی کورکل سو خلکو ته د دوی د ګوند هلې ځلې نوې روښانه سوي خو د پوینا دوی خپل هڅه کړې ده
ان پر دوی باندې دوزل چې کم دینو ال پر کانفرنس کو حقیقت دا دی چې دا اواز ال خلکو تخکاری چې حکومت پاګې عمل کو چې کم د دې خدمت پکارو او کم د دې ضرورت او هغه حکومت کړی نه دی او حکومت چې کم دینو هغه توجه دې ته نه ورکړي هم د مرکزی حکومت د هم زم صوبې حکومت اوس موږ ک ډیرم د دې سره سلزل ملګرتیا کو خو موږ حکومت ته چې دا سارو کا لکه دا په پرسنل کیپیسټی کې مطلب دی چې تل یو خاندان هم سره نشي راتلی
د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلی د خیبر پښتونخوا مخکش مولانا ګل نصیب مشال ریډي تول چې د دوی ګوند د قبایلی مشرانو په غوښتنه د پښتنو سیاسي مشرانو یو غونډه وکړه او د دوی ژغې تر حکومت ورسوي
جمعیت علماء اسلام بندر حوالہ باندې د تمام پښتنو مشرانو یو غونډه وکړه په خبر کې بیا غي په حل غلې فریاد د کډوالو اورید او هغه نه باندې بیا د حکومت سره پدې باندې راکې کلکی او مضبوطی خبرې کړې دي او ان شاء الله چې د دغه جرګې په نتیجه کې بعد کډوالو تمام مسائل سره دا سره ورسی
د پاکستان پیپلز ګوند مخکښ رحیم داد خان بیا په دې اړه مشال رادیو ته وویل چې د دوی ګوند هم له دې کډوالو سره مالی مرستې کړې دي او هم یې پر بیلابیلو فورمونو د دوی ژغ پورته کړی دی
بار تیرہ روپو چی کم دے انگا سامانونا میڈیسن یوشے بلشے آغستیو او جیتم ور رسولیو سو میاشتے چی کم دے نو لگا فیل اسپیٹل چیو دگیتا بچے کم دے روزانا بیماران رات لو
زمو مرکزی لیڈرانو په سټیټمنټس ورکړي، خاص کر هغه امرا کار نه کړی دی حکومتونو چې څونه پکارو.
د پښتونخوا ملي او میګوند مخکش سنیټر عثمان خان کاکړ مشال راډیو ته وویل چې د ګوند مشرانو یې پر هر ځای کې د بې کور کړل سوو قبایلي وګړو لپاره ژغ پورته کړی دی. خود د پوینا د پاکستان میډیا همداسې د دوی هلې ځلې لپاره غورځولې دي، لکه څنګه چې قبایلي ولس هیر کړی دی.
د ازمن خبرې په پارلیمنت کې وسی یا په سنټ کې وسی یا په قومي اسمبلی کې وسی، هلته د جنوبي پښتونخوا معنا پښتون مرو سره کې صوبې په اسمبلی کې وسی یا په بل ځای کې مرو کو، میډیا نه راځي. د دې د اخیر د سیار پښتونخوا ملي پارټي پر دې باندې چپ ده یا خاموش ده یا توجه نشته. پښتونخوا پارټي په یو پروګرام کې، په یو مجلس کې، په یو جلسه کې، په یو رسمي ځای کې دوی هېر کړی نه دي.
خو د شمالي وزیرستان د بیکور کړل سو خلکو د کمیټي مشر ملک نثار علي خان ویل دوی له ټولو ګوندونو غوښتنه کوي چې د پاکستان پر حکومت او پوځ په ګډه فشار واچوي چې بیکور کړل سوي خلک ژر تر ژره خپل سیمو ته ستانه کړي او له هغوی سره هلته ټولي اړینې مرستې هم وکړي.
بوریوال کاکړو چې تاسو ته رپورټ وړاندې کول، کده منو دونکو د غرمي 12 بجې شوې دي. لنډ خبرونه لپاره پامیر ساحل ته مایک ورکړو. د خیبر پښتونخوا له وزیر پرویز خټک وایي د روانې میاشتې پر 12 نیټه به د پښتونخوا اسمبلی ټول غړي د کاشغر گوادر لار بدلولو پریکړې پر ضد د پاکستان پارلمان مخې ته احتجاجي ناسته کوي. نوموړي د اعلان بیګا په اسمبلی کې د ټولو سیاسي ګوندونو د پارلماني مشرانو تر جرګې وروسته وکړ. د بلوچستان گوادر پولیس وایي له یوه کوره یې شپږ یمنی وګړي په داسې حال کې خوشي کړي دي چې په زنځیرونو تړل شوي ول او پر بدن یې د تشدد نښې وي. د سیمې پولیسو یو مشر امام بخش بیګا مشال راډیو ته ویل دا کسان تېره ورځ په نوې آبادۍ کې هغه مهال شکل چې دوی د حاج لقمان په نوم دی وکاس نیول لپاره پر کور چھاپه وهله. په کوز دیر کې د جماعت اسلامي اعزاز الملک د صوبایي اسمبلی 95 مې حلقې پر څوکۍ پرونی زمینی انتخابات کټلې دي. د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره جوړه کمیټه وایي د پاکستان سیاسي او مذهبي ګوندونه د دوی د حقونو لپاره هڅې غږ نه دی پورته کوي لکه څنګه چې په کار وو. د دې کمیټې مشر ملک نثار علي خان بیګا مشال راډیو ته ویل دوی له ټولو سیاسي ګوندونو سرچرګې وکړې خو نتیجه یې ورنه کړه. د کندوز امنیتي چارواکي وایي نن سهار یې په عملیاتو کې 15 وسلوال وژلي چې پکې 8 بهرنیان دي. د کندوز امنیت قومندان جنرال عبدالصبور نصرالدین نن مشال راډیو ته ویل ګڼې سیمې له وسلوالو پاکې کړې دي. وسلوال لا په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي په بغلان کې د عملیاتو پر مهال د 28 وسلوالو مرګ ژوبلې دعوه کوي. وسلوالو طالبانو لا څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي ایران بې ثباتي خپرونکی ځواک دی او باید ورته د اټومي وسلو ترلاسه کولو اجازه ورنکړل شي. تیره میاشت د تهران او نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د اټومي تړون پر چوکاټ سلا وشوه. د امریکا سینټ په غوڅ اکثریت یو قانوني مسوده منزوره کړې ده چې کانګرس ته له ایران سره د نړیوال اټومي تړون بیا کتنې او د هغې د ممکنه ردولو حق ورکوي. قدرمن اوردونکو تاسو د مشال راډیو نه د خبرونو لنډیز واوریدلو چې پامیر ساحل وړاندې کول. زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورټ کې راغونډ کړي دي.
نن جنگ ورځپاڼ خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف د دې خبرې گردان کړي چې د پاکستان او چین د ترقی په لار کې خندان به هیڅ چره برداشت نه کړي. ادارې د وزیر اعظم نواز شریف د خبرې پر وړاندې کې لیکي چې د پاکستان او چین ترمنځ ښې او مضبوطی اړیکې دي او هم په دې وجه چین پاکستان ته د اقتصادي راهداري د منصوبې لپاره 46 ارب ډالر ورکوي، د کوم چې مثال په دنیا کې نشته. د ادارې په وینا چې ځینې خلک نه غواړي چې د چین او پاکستان ترمنځ ښې اړیکې او د دوانو ملکونو ترمنځ خندان پیدا کوي او د دوی خلاف سازشونه کوي. ادارې عزت وچې د پاکستان حکومت لبا په دې سازشونو نظر ساتل پکار وي او د دې سره سره به د دې سړک جوړولو لړکی د بلوچستان او خیبر پښتونخوا تحفظات هم لرکول وي چې دارنګ دا منصوبه په خشان سرته ورسي چې ور سره به پاکستان د ترقی په لور روان شي. بل پلو ایکسپرس ورس پان خپل ادارې کې وایي چې تیر ورځو کې کابل کې راپاریدل خلکو فرهنده نومي یوې پیغله باندې اول تشدد
تاریخ وکړو او به ورته اور ولګولو، خو رستو عدالت کې دغه خبره ثابته شو چې ټول تورونه بې ځایه وو او فرخنده بې ګناه وه. درې مخ کې لیک چې عدالت دغه کیس کې سلور کسانو ته د مرګ او اته کسانو ته شپاړس کاله د قید سزا واوروله او نور اتلس کسان یې د ثبوتونو د نشتوالي په وجه بری کړل، او دا ټول کسان د هغه وخت د جوړ کړې شوې ویډیو په ذریعه وپیژندلې شو. البته په ډیوټۍ ولاړ نورلس پولیس والو خلاف هم فیصله تیاره ده چې دوی ولې دغه کسان ته تشدد نه منې کول، او د دوی خلاف فیصله به راتلونکي څو ورځو کې واورولې شي. ادریا اخري کې لیکي په پاکستان کې هم اکثره داسې قسم پیښې رامنځته شي چې د تشدد په ذریعه باندې بې ګناه خلک ووژل شي، خو که قانون نافذ کوونکي ادارې خپل کار په سم ډول ترسره کړي نو ورسره د یو شمېر پیښو مخنیوی ممکن دی. نو اوس چې د افغانستان عدالت لخوا کومه فیصله راغلې ده، دا ښایي چې افغانستان د ترقۍ په لار روان دی او دا یو ښه علامت دی. بای چې پاکستان کې هم د دا قسمه پیښو د مخنیوي لپاره هم دا قسمه غوره ګامونه پورته کړل شي او په انصاف اډانه فیصلې وشي، نو هله به ممکن شي چې په پاکستان کې هم دا قسمه د تشدد ډکې پیښې ختمې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
کدرما ودرونکو د سیمیلات او د نړۍ مطبوعاتو برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. له پاکستان خبریدونکو ډان رسپانډ په خپل لیکنه کې د امریکا د کانګرس سیډنیز ادارې هغه رپورت سیډلې چې پکې ویل شوی امریکا له سیمې د خپل ځواکونو له ایستلو سره پاکستان ته وسلې ورکړې دي. په نیویارک ټایمز رسپانډ کې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو استازو ترمیز د خبرو پر موضوع بحث کړی دی. د دواړو لیکونو مهمې برخې له پامیر ساحل اورو.
له پاکستان خبریدونکو ډان ورځپاڼې لیکي امریکا له سیمې د خپل ځواکونو له ایستلو سره پاکستان ته 44 جنگي الوتکې، 950 روزنیز جیټ الوتکې او 340 اویا بکتربند ګاډي ورکړې دي. دا خبره د امریکا کانګرس سیډنیز ادارې کړې ده. دا اداره د امریکا کانګرس لپاره رپورټونه جوړوي او وایي دا وسلې امریکا په عراق او افغانستان کې کارولې وي او اوس یې پاکستان ته منتقلې کړې دي. دې وسلو ته اضافي دفاعي سامان ویل کېږي چې امریکا یې تر استعمال وروسته ملګرو هیوادونو ته ورکوي. ډان ورځپاڼه وایي په وسلو کې له فضا کې نخ وشتون کې 1500 توغندي بمونه او د لیزر ټکنالوژي سامانونه شامل دي. پاکستان د دې وسلو ترلاسه کولو لپاره امریکا ته شاوخوا 1500 میلیونه ډالر هم ورکړی دي. د ائتلافي هیوادونو ملاتړ فند په لړ کې امریکا پاکستان ته شپږشت هلیکاپټر او د هغو د مرمت سامانونه ورکړل چې قیمت یې 215 میلیونه ډالر جوړیږي. ډان رسپانه زیاتوي پاکستان له امریکا نور پوځي سامانونه هم اخلي چې پیسې یې څه پخپله ورکوي او څه یې د امریکا لخوا د بهرنیو پوځونو د ملاتړ له صندوقه ورکول کیږي. نیویارک ټایمز رسپانه وایي په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو استازو ترمنځ خبرې مهم پرمختګ دی. پر دې سربیره چې امریکایي پوځیانو په افغانستان کې له یوې لسیزې زیاته موده تېره کړه، خو دا لا پخوا ظاهره وه چې د افغانستان د مسئلې هواري لار سیاسي جوړجاړی دی. د نړیوال سازمان په ګواښ په مرسته جوړې شوې دا خبرې اترې نارسمي وې. په دې کې طالبانو او افغان حکومت له یو بل سره مستقیم باس ونه کړ، ځکه چې هغو کسانو چې پکې برخه واخیسته پر دې ټینګار وکړ چې د افرادو په توګه په شخصي ډول دا خبرې کوي. ورځپاڼه وایي افغان ولسمشر اشرف غني باید وستا لشي چې د دې خبرو عملی کېدل یې باوري کړل، خو اصلي مانادار عمل به هغه وخت وي چې طالبان او افغان حکومت په رسمي ډول مستقیمه خبري وکړي. نیویارک ټایمز ورسپانه زیاتوي په دې نه رسمي خبرو کې ځنې پرمختګونه وشول، لکه دواړه خواوې سلا شوې چې طالبان باید په دوهې کې دفتر خلاص کړي چې پراتلونکو کې پکې دروغې خبري وشي. دوی پر دې هم سلا شول چې د افغانستان آئین یا اساسي قانون به باز ته پرانیزي، او طالبانو اشاره ورکړه چې دا غوښتنه ښایي نور ونه کړي چې تر هغو به خبرو ته نه تیاریږي چې له افغانستان پاتې بهرني ځواکونه هم وتلی نیوی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
کډمن اوردونکو په قندوز ولایت کې امنیتي چارواکي وای نن سهار یې په عملیاتو کې 15 دیش وسلوال وجلی چې پکې اته بهرنیان دي. د کندوز امنی قومندان جنرال عبدالصبور نصرتی نن مشال رادیو ویل غنی سیمې له وسلوالو پاکی کړی دي. دغه په خبره په عملیاتو کې نه هیڅ وسلوال جوړبل هم دي. نور تفصيل اجمل ارین راکوي.
د کندوز د امنی قومندان جنرال عبدالصبور نصرتی وویل چې دولتي ځواکونه د امام صاحب ولسوالۍ کې نه وشکلي، لکه د قرغزو، قطر بلاق او یو شمیر نورې سیمې د وسلوالو مخالفینو له موجودیت څخه تصفیه کړي دي. نصرتی زیاته کړه چې د کندوز ښار پورې اړوند دوی همدارنګه د اوتمانزویو، تلوکه، دمشخ، الچین سیمې هم د وسلوالو مخالفینو له حضور څخه تصفیه کړي او هغوی پر شاتم بولی دي.
یک گسترده مشترک آغاز شده در حدود 35 نفر.
فدی عملیاتو که 15 تنه وسلوال مخالفین وژل شوی، چې پکې 8 تنه خارجي اتباع هم شامل دي، همدارنګ 9 تنه وسلوال مخالفین ټپیان شوی او 2 تنه زموږ سرتیری هم ټپیان شوی.
ګورتپه او اطراف ګورتپه خوشحالي شده.
هغه زیاته کړه چې له دوی سره د سیمې یو شمیر جهادي قمندانانو هم د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف په دې عملیاتو کې ګډون کړی دی او لا هم تصفیوي عملیات د کندز په امام صاحب ولسوالۍ او ګلتیپې سیمې کې جریان لري. تر اوسه پورې وسلوالو مخالفینو د دولتي ځواکونو د ادعاو په اړه څه نه دي ویلي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال اړ ته تاسې غوږ کېقدر مرودونکو، تېره ورځ په پېښور کې انفارمیشن ټکنالوژۍ ته د ودې ورکولو په موخه د ځوانانو درې ورځنۍ سرمشریزه پیل شوه. د دې غونډې مشر میلمه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټکو. په دې سرمشریزه کې د ګڼو هیوادونو پانګوال او د شرکتونو یا کمپنو غړي ګډون کوي چې د خیبر پښتونخوا د ځوانانو پروژې به ګوري او پکې به پانګونه کوي. دا سرمشریزه د یو نه حکومتي تنظیم او نړیوال بانک په مرسته جوړ شوې ده. تفصیل زلان یوسف زیرا کوي.
پېښور کې د زیارت پر ورځ د درې ورځني ډیجیټل یوت سمیت پرانسته د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وکړه. نوموړي غونډې ته خپله وینا کې وویل چې په نوې دور کې د نورو قانونو سره ځان برابرولو لپاره انفارمیشن ټکنالوژي خپلول او په هغې کې پرمختګ د وخت تر ټولو غټ ضرورت دی او د دوی حکومت به په انفارمیشن ټکنالوژي باندې د کار کوونکو ادارو پوره ملاتړ کوي. د خیبر پښتونخوا انفارمیشن ټکنالوژي بورډ ډایرکټر شهناز شمشیر مشال ریډیو ته وویل چې د ډیجیټل یوت سمیت هدف ځوانانو تا د آی ټی په میدان کې د روزګار لاري خودل دي.
ته پته ده مخکې نوکرۍ نشته دی، نو موږ هغه دې باندې موټیویټ کوو لګیو چې تاسو کینه په کور کې کینه آنلاین کارونه ملاویږي. دا انټرنیشنل سپیکر ذکر راغلی دی چې دې ته دا وایي چې په آنلاین کې ډېرې پیسې دي. بیا دویم د دې تھیم دا دی چې خپله یو وړه کمپنی جوړه کې، هغې نه بیا لوی انټرپرنورس ته واوړې چې یو کی پی یو آی ټی هب جوړ شي، فارن ایکسچینج را روان شي، خپل بزنسونه جوړ شي.
د ډیجیټل یوت سمیت تابعیا کوونکي غیر سرکاري ادارې مشر پروفیسر ډاکټر فیصل خان مشال ریډیو ته وویل چې ډیرو ملکونو د انفارمیشن ټکنالوژي له لارې پرمختګ کړی دی او دوی هم خپل صوبه د پرمختللې سیمو په صف کې ودرول غواړي.
بلاشي داسې ملکونه دي چې ټکنالوژي اپناو کړ او په ټکنالوژي ځان پوهې کړ او سبق یې دومره حاصل کړ او بیا داسې اپلای کړ چې نالج بیسډ اکانومي ته جوړ شي او سټارټ اپ یې جوړ کړي او ډیجیټل اکانومي امبریس کړي. نو دا اغوی غون ملکونه چینج شوي دي. تاسو ته سنگاپور مثال درکوي شم، تاسو ته د چاینا مثال درکوي شم. نو موږ هم دا غواړو چې زموږ د نوې ټول د نوې ماشومان چې کوم دي بده خبره پوه شي او بده کې ټول سره ملاتړ وکړي د مشرانو سره او په جمع باندې موږ په خیبر پښتونخوا
په ډیجیټل یوت سمیت کې مرسته کوونکی د نړیوال بانک یو چارواکی عثمان مشال ریډیو ته وویل
د ورلد بانک ماندیټ از ټو سپورت ډیولاپمنت اند پاورټی ریډکشن.
د نړیوال بانک مخه پرمختګ او د غربت ختمول دي او خلک په خپل ژوند کې با اختیار جوړولو ته هڅول دي او دا ډیجیټل یوت سمیت زموږ په دغه ټولو پیمانو برابر دي. موږ ځکه په دې کې مرسته کوو او په انفارمیشن ټکنالوژي کې پرمختګ د وخت ضرورت هم دی او موږ ګورو چې د خیبر پښتونخوا ځوانان خپل ژوند په خپل جوړول غواړي، نو موږ پکې هم خپل برخه اچو. دې پروګرام تر اغلی یو زده کوونکی میا داوود مشال ریډیو ته وویل چې داسې ډول پروګرامونه د پښتون ځوان کل او د سیمې لپاره ډیر ګټور دي.
دې کې زموږ سینیئرز راغلي، لاهور نه یو ټی انجینیرز راغلي، پروګرامرز راغلي. دې پروګرام کې موږ غیر سره ملو شو، هغه د خپل ائیډیاز وایو، هغه چې کوم ائیډیاز کې موږ لا پولیش کې ائیډیاز هغه موږ هغه باندې بیا نور فردر کارو.
پام دی چې یو اندازې تر مخه د انفارمیشن ټکنالوژي په میدان کې یوازې د فیسبوک مالی ګټه د پاکستان د نیمه مالی ګټه برابر ده. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو غوږی قدمونو دونکو ټایمز او رسپانه لیکي په افغانستان کې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پر ضد په جګړه کې د افغان سرتیرو زیاتې مرګ ژوبلې امریکایي سرتیری یو ځل بیا په جګړه کې خکل کړی دي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت ختم کړي او یوازې د افغان سرتیرو روزنه کوي او ورته مشورې ورکوي. د لیکنې مهمه برخه له نجیب عامر اورو.
ټایمز ورسپانه لیکي که څه هم ناټو د افغانستان لپاره د خپل جنگي مشن د ختمولو رسمي اعلان کړي، خو داسې ښکاري چې امریکا بیا هم په جنگ کې برخې اخیستو ته اړه ده، ځکه چې افغان ځواکونه ډېر زیات تلفات ورکوي. امریکا چې دا مهال د افغانستان لپاره کوم جنگي اصول مقرر کړي، تر مخې د دوی جنگي الوتکې په عملیاتو کې تر هغې برخه نه اخلي چې په افغانستان کې د میشتو ناټو یا امریکایي سرتیرو ژوند په مستقیم ډول نه وي ګواښلی. خو په تیر دسمبر کې د ناټو لخوا د افغانستان لپاره د ماموریت د ختمېدو د اعلان نه پس هم امریکایي جنگي الوتکې په افغانستان کې په بمباریو کې برخه اخلي. ټایمز ورسپانه لیکي په دې وروستیو میاشتو کې د امریکایي الوتکو په بمباریو کې زیاتوالی راغلی دی. په تیر فبروري میاشت کې شپږ دشواره دوی بمباري کړې وه، خو په مارچ میاشت کې بیا دا شمېره 250 ته پورته شوه. ورسپانه لیکي اوس مهال په اوسط ډول هر اونۍ د 350 په شاوخوا کې افغان سرتیري په جنگ کې ژوبلېږي، او دا شمېره د تیر کال په پرتله 80% لوړه ده. په خپل افغانستان هم وایي ځواکونه لري، دوی سره څلور نوي جنگي الوتکې او چورلکې دي، خو دوی د هوایی ملاتړ هغه معیار نشي وړاندې کولی چې امریکایي F-14 جیټ الوتکې لري. ټایمز ورسپانه لیکي د امریکا د ولسمشر باراک اوباما لخوا په افغانستان کې د جنگي هدف د ختمېدو د اعلان نه یوازې یو هفته پس امریکایي سرتیري د کومک لپاره کونړ ته واستول شول، ځکه چې هلته افغان سرتیرو د طالبانو سره جګړه پیل کړې وه او مرستو ته اړ وو. د امریکا د سنټرل کمانډ یا د مرکزی قومندانۍ یو ویان وای په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د ښکیلتیا په اړه د دوی اصول بدل شوی نه دي. په ځینو استثنایي حالاتو کې چې په لویه پیمانه افغان سرتیرو ته د تلفاتو د اوړېدو ویره وي، نو د دوی ځواکونه کومک کوي. د امریکایي روزونکو لخوا د افغان سرتیرو د روزلو پروسه په 2010 کال کې پای ته رسیږي. په افغانستان کې د 13 کلنې بوختیا نه پس امریکایي ولسمشر د دغه هیواد لپاره د خپل جنگي ماموریت د ختمولو اعلان کړی، خو په دې رضامندي ښودلې وه چې 9800 سرتیري به په افغانستان کې وي. دغه سرتیري به په مرحله واره توګه له افغانستانه اوسي، او د 2016 کال تر پایه به یوازې 1000 تنه امریکایي سرتیري دغلته د امریکایي سفارت د ساتنې لپاره پاتې.
نجیب امیرو چې تاسو ته د ټایمز او رسپانه د یوې لیکنې غټي برخې وړاندې کولې. د امریکا غږ پر ویب پاڼې د خبریال ایاز ګل لیکنه خبره شوې. نوموړي په پاکستان کې د بیکور کړل شو په ژوند بحث کړی دی. د نړۍ کډوالو سار د یوې ادارې رپورټ حواله ورکړي چې د جنوبی ایشیا په کډوالو کې زیاته برخه د پاکستان د هغو خلکو ده چې په قبایلي سیمو کې د فوجي عملیاتو له کبله بې کوره کړل شوي دي. تفصیل ملیحا امیرزاده راکوي.
وپړه د یو نوی رپورت په حواله وایي چې د کال 2014 په اخیره کې د جنوبی ایشیا تر ټولو زیات کډوال په پاکستان کې وو. رپورت وایي چې په 1.5 میلیونو بې کوره شو کې 67% له پاکستان نه وو. وپړه لیکي دا د ناروې د کډوالو شورا نورویجین ریفیوجی کونسل لخوا په یو رپورت کې ویل شوی دی چې د شورو په ورځ خپور شو. رپورٹ وایي چې د کال 2009 راهیسې په پاکستان کې د کډوالو شمیر کمیدلو پر رجحان کې بدلون راغلی، چې په ملک کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له کبله د کډوالو شمیر د خواوشا 9.9 لکو ته رسیدلی دی. رپورٹ وایي چې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې د پوځي کاروایۍ له امله تر ټولو زیات کسان بې کوره شو، چې په کال 2014 کې د 1,99,000 ته رسیدلو. په رپورت کې ویل شوی دی چې د دغو قبایلي سیمو زیاتره کډوالو خیبر پښتونخوا ته کډې کړي دي. رپورت زیاتوي چې زیاتره کډوال د کیمپونو پر ځای د خپلو خپلوانو کره پاتې کېدلو ته ترجیح ورکوي، ځکه چې نه غواړي د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو لخوا په نښه شي. وپړه لیکي که څه هم پوځ په کاروایۍ کې د زرګونو وسلوالو د وژنې دعوه کوي، خو بل طرف ته پوځي عملیاتو ګڼ شمېر خلک بې کوره کړي هم دي. رپورت وایي چې بې کوره شوي کسان د ژوند بنیادي سهولتونه لکه خوراک، پاکو اوبو، سرپنا، تعلیم، صحت او د امنیت سم انتظام ته لاسرسي نه لري. په یاد رپورت کې راغلي دي چې په پاکستان کې د کډوالو لپاره د فنډونو د نشوالي له امله نړیوالې مرستندویه ادارې او حکومت نوو بې کوره شوو کسانو ته لومړیتوب ورکوي، چې له امله مخکینی کډوال بې غوره پاتې شي. د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې دین دشتګردی مکمل ختم
افغانان شو غواړي به شک چوپ
ډیر سخت روانې کیره یا هر څه ته یې
دوستو کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت چکوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنځ شنبه په ورځ د ماسوشن
په 2:30 بجې اوریدلای شي.
مشال اړتیا تاسو غوږی قدرمن اودونکو د پاکستان انګریزي ژبي او رسپانډ ډان په هغه هواد کې د بشري حقوقو فعالانو د وژل کېدو موضوع سیړلې ده. دا رسپانډ د مقالې سر لیک دی د اخ خلق څوک وژني. د لیکنې په یو برخه کې راغلي کله چې هم داسې یو کس وژل شي نو د هغه نو د خلکو هغه دردونه بیا تازه شي چې تر دې مخکې هم د دې ډول فعالان د وژنې له کبله ورسېدلي ول. بوریوال کاکړ د لیکنې لنډی سره
دان رسپانه د مقالې په فایل کې لیکي چې په دې ورستیو کې د مدني ټولنې غړي په یو شمیر شهرونو کې راغونډ سو او د خپلو اتلانو لکه پروین رحمان، راشد رحمان او سبین محمود پر ظالمانه مرګونو ویر وکړ. ورسپانه لیکي پښتنه دا ده چې آیا واکمنو د دې ویر کوونکو غږ واوریدی او کنه. ورسپانه لیکي له کلونو راهیسې د پاکستان له خلکو سره د شی حکومتداري په نامه ټوکی سوې دي. د ورسپانې په لیکنه چې کله هم د بشري حقوقو مبارز ووجل سي نو د هغوی د امنیت ساتنې ذمہوار کسان یوازې په بیانونو کې وایي چې په درو او یا او ورځو کې به دا وجون کې ونیول سي. ورسپانې زیاتوي چې د چارواکو له دې بیان وروسته مطبوعات هم د خپلو خبرونو په سر ټکو کې وایي چې حکومت دا ویرونکې پیښه ډیره جدي اخیستې ده، خو بیا حکومت او مطبوعات دواړه دا هر څه له پامه وغورځوي. ورسپانه لیکي چې د بشري حقوقو د وژل سوو مبارزینو د مرګ مقدمه له هغه وروسته پریښودل سي چې کله د هغوی د وژنې دا جرم په داس یو چا پورې وتړل سي چې له پولیسو سره په مقابله کې ووجل سي. ډان ورسپانه لیکي چې کله هم په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره یو کارکونکی ووجل سي نو د هغو د ملګرو هغه زخمونه او دردونه بیا تازه سي چې تر دې وړاندې د نورو همکارانو د وژل کېدو له کبله ورسېدلی وو. ورسپانه د داسې وژلسو کسانو نمونه اخلي او پښتنه راپورته کوي چې آیا سبین محمود چا ووژله، راشد رحمان چا وواژه، ارشاد مستوي او د تورته نور کسان چا ووژل. د مقالې لیکوال آی ای رحمان پر مخ لیکي چې آیا د نظر اختلاف لرونکي هغه بلوچستان، پښتانه او سندیان څوک وژني چې بیا یې خراب کړل سوي مړي په ویرانو کې پراته وي. لیکوال زیاتوي چې کله سبین محمود د ورکړلسو بلوچستانو په اړه د یو پروګرام تر جوړولو وروسته ووجل سو نو ریاست په مطبوعاتو کې د خپلو ساتلو کسانو په خوله وویل چې نوموړي ته له مدیر راځي دړکی ورکول کېده. د لیکوال په خبره دا د ریاست ذمہواری ده چې سبین محمود او داسې نور کسانو ته دړکی ورکوونکی نیولی وای او خلک به په دې ډیر مطمئن سوي وو. مقاله لیکي تر څو چې ریاست په دې لړ کې خپل ځمواري نوې پوره کړي تر هغه وخت به خلک پر دې مجبور وي چې په خپل پریکړه وکړي بیا که هغه سم وي او کنه وي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرنګ شو بستر کو باندې تو ته را شو ایسن نری دل بس دغه مړی مراد
هر طرح ګر بدرنګ زکه دا چې دا غمن لژوند سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختمیږي. دا د سولې आवाज دی، د تشدد आवाज دی.
موږ په دې امید نور نه غواړي چې مرته بیګنا ځمنو خاطر بوتونه ته کینی ټول تخپل پله غړی چې نور ور باندې کی
ور وخت په وخت جاتیږي. ضرورت دې خبره دی چې دغه ور څنګه مرشي.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چاري او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
مشال ریډیو تاسو غوږی کډمنه ودونکو وال سټریټ ژورنال ورسپانه لیکي چې د ورکو کلچو بلوچستانو لپاره کارکونکو تنظیم وایس فار میسنګ بلوچ پرسنز وای چې تر وسه له 3000 څخه زیات بلوچستان ورکل شوی دي چې پکې له 6000 څخه د زیات مړی موندل شوی دي. خو د بشري حقوقو نورې ادارې د ورکو کلچو شمیره لزګونه خای د لیکنې نورې برخې په دې رپورت کې ورو.
وال سټریټ جرنل ورسپانه لیکي چې په پاکستان کې د ورکو کلچو کسانو په اړه مبارزه کوونکې ماما قدیر ته پروګرام جوړول یو خطرناک کار دی. د بشري حقوقو کارکونکې درې اویا کلن ماما قدیر ته د مرګ غواښونه ورکول کیږي. نوموړي ته بلنه ورکوونکې هم له غواښونو سره مخامخ دي. په دې رسو کې د کراچۍ پونتون هغه غونډه وزنډوله چې نوموړي ورته وینا کوله. ورسپان لیکي چې محمد قدیر بلوچ له 2009 کال راهیسې د ورکو کلچرو کسانو د موندلو په مخه مبارزه کوي. کسان پاکستان د اسلامي اورپکو پر ضد د جنگ لپاره مشهور دی، خو له 2006 کال راهیسې په بلوچستان کې د آزاد خیاله بلتون پالو پر ضد عملیات کوي چې د فوج په وینا د هند مرسته ورته ترلاسه ده. ورسپانه لیکي چې په بلوچستان کې د امنیت چارې له فوج سره دي او په دې کې د ولسی حکومت ونډه ډېره کمه ده. ورسپانه د بشري حقوقو د سازمان په حواله لیکي چې په دې جګړه کې امنیتي ځواکونه مشکوک بلتون پالو او د هغوی سیاسي ملاتړ کوونکي نیسي او بیا یې مړی موندل کیږي. بلخوا د بشري حقوقو آزاد سازمانونه په بلتون پالو تورون لګوي چې د نورو صوبو مزدوران او استادان وژني. ورسپانه لیکي چې د محمد قدیر کمپاین د دې خبرې ښکارندویه کوي چې د بلوچستان په مسله بحثونه رحمدود کړل شوي دي. ورسپانه د ناول لیکونکي محمد حنیف په حواله لیکي چې محمد قدیر بلوچستان کې د بشري حقوقو مسلې ته یو نوې بڼه ورکړې ده او ځینی عناصر نه غواړي چې د دې خبرې نور خلکو ته ورسیږي. وال سټریټ جرنال ورسپانه لیکي چې په پاکستان کې په ټلویزیون، فوج په لور سیاسي مرکو کې په محمد قدیر د غددار او د غیر ملکی ایجنټ تورونه لګول کیږي. ورسپانه د محمد قدیر له خولې په مقاله کې لیکي چې کله هم د ورکو کلچرو کسانو عکسونه او د ځوانانو مخونه ګوري نو حوصله نوره لوړه شي. په ځینې وختونو کې ټوله ورځ یوازې ناست وي خو د دوی په خبره یوازې توپ نه محسوسوي. ورسپانه لیکي چې د محمد قدیر وایس فار میسنګ بلوچ پرسن سازمان د شمیرو تر مخه 20,000 نه زیات بلوچستان ورکړل شوی دي او په دې کې له 2000 کال راهیسې د 6,000 نه زیاتو کسانو مړی موندل شوی دي، خو بیا د بشري حقوقو نور سازمانونه د شمیره په سلګونو کې ښایي. ورسپانه د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن په حواله لیکي چې په 2014 کال کې 109 کسانو د لا درکه کېدو اسناد ثبت کړي دي چې پکې د 18 کسانو مړی موندل شوی دي.
مشال اړتیا تاسو غوږی قدرمن ودونکو شنن کې وای چې نه یوازې دا چې نه امنې د پښتنو جرګې او مشرانو ته زیخت یا زیان رسولې دي، بلکې په اوسنۍ دور کې د جرګې ارزښت هم کم شوی دی. هلته د بشري حقوقو ادارې هم وخت په وخت د جرګو پر پریکړو انتقاد کوي، خو پښتانه مشران اوس هم د خپلو شخړو هواري لپاره جرګه مهمه بولي او وای چې د جرګې بیا فعالولو او پر دې د ولس باور بیا پیدا کولو لپاره هڅه کوي. پر دې موضوع د منور شاه د یو سیډنیز رپورټ اور
سیډونکو وای په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د 13 سباندې لاسو کلون راهیسې بدمنۍ د خلکو د ژوند هر برخه متاثر کړې ده. دا را د پوځي عملیاتو لوجې په لکونو قبایلی خلک د خپلو سیمو نه کړه شوې دي چې په نتیجه کې د مالی او ځاني تاوان ترڅنګ د پښتنو روایت هم ډیر اغیزمن شوې دي. د کارپوهانو په وینا جرګه چې د پښتنو په امروزه ژوند کې ډیر اهمیت لري تر بل هر څه ډیر ځپل شوې چې دا محلې کردار ډیر کم ښکاری. دا چې د جرګې څه کردار او جوړښت په تاریخي او سیاسي حالاتو نظر لرونکو د 400 ضلع اوسیدونکو قومي مشر سید نظیف لالا په دې حق لوي
جرګه د پښتون په ثقافت کې او د پښتون په ټولنه کې د عدالتي نظام او د عملي کېدو د دواړو یو زمواره و. دنیا قومونو کې او دلته په خپل منځ کې زمونږ په جرګو باندې فیصلې کېدلې او د جرګې په ډیر لوی اهمیت د کور کلی هغه مهم خلک چې هغه به مان فهمو هغه به تعلیم یافته او اخلاصمن خلک بودا پر دې منبرانو د بده مرغه دا وخت پښتون افغان د پاکستان په حساب او په جهانی سیاست کې د دهشتګردۍ او په دې نورو حوالو باندې د پښتون جرګه د ډیرو لویو مشکلاتو سره د ډیرو چیلنجونو سره مخ ده.
نوموړی وای په دې ورستیو کې په جرګو کې خپلې اندرونی هم یو شمیر نیمګړتیاوې رامنځته شوې دي، خو د شمالي وزیرستان د ګرینډ جرګې پخوانی مشر ملک جان فراز خان وای جرګې په تاریخي تور وخت په وخت خپلې نیمګړتیاوې ختم کړې او پرمختګ یې کړې، خو دا اوس چې د بدمنې کومه چا پر اغلې ده جرګو ته ډېر زیان رسولې ده.
افغانستان سے بدن نرولا افغانستان سرامیش قبائلی علاقہ جات چی دا بیڈ بند بالکل ویر سر پراتی دی اگے اثر و خام خاویش پر قبائلی علاقہ جادم بندی دی آگے اثر دے وجنا کچیر تا چا سفا خبر کریے دو اگر پا نخشوی دی خواخو اس میر دوی چه دمره تیرا شپارو غلیدو چه دا حقیقت پتن لگی چه یار دا کین سرد نا ترگیت کیری دا مسون چا ترگیت کل چا دا وطر دا سغا ونف ولی چه آغا سی منجونه تر غلی چه دا مسون ترگیت ول چا ترگیت کل
دارا دا انسانی حقونو اداره هم وقت پا وقت دا خزو پا معاملو که دا جرگه پا کردار نیواکی کوی هم دا دی پترس که پا سواد که پا اول وار دا خزو جرگه جوڑون که تبسم عدنان وای
تاسو ګورئ پښتنو په معاشره کښې نو زمونږ بلکې پښتنو نه زه به اوورآل پاکستان کښې وایم چې پنچایت شو جرګه شو دې کښې ښځو ته نمایندګي نه میلاوېږي بل په هغې کښې کمې فیصلې چې کېږي نو د ښځو سره به انصاف باندې هغه فیصلې نه کېږي زه وایم چې د هغو ډېرې فیصلې چې دي هغه د ښځو په حق کښې نه دي او بل زمونږ داسې رسومات شته چې په هغې کښې مونږ چې دی نو د ښځو استعمال کوو لکه زمونږ ننواتې رسم شو داسې دوی سوره دغه کوي
بلخوا ځینې وختونو کې د جرګې په بعضې غړو خپل اختیارات د ناجایزه استعمال او یا بډو رشوتونو تورونه هم لګول کېږي چې له وجې یې په جرګه د ولس اعتماد کې د کمی راتللو امکان وي دې مسلې ته په اشاره سره د خیبر ایجنسۍ یو قومي مشر ملک فیض الله جان وایي
مونږ یو فیصله کړې ده چې کمه جرګه کېږي پاکې به رایه بند وي پاکې به سیده او صفا خبره وي او د هغې فیصله به په صفا طریقه په توګه سره کېدای شي او په منځ کښې چې کوم دا بډې یا پیسې تاسو ورته بډې وایي مونږ ورته رشوت یا پیسې وایو دا به کته یې بند وي
دې رپورټ لپاره چې څومره مشرانو خبرې کړي هغوی ټول په دې یقین دي چې جرګه به د دې ټولو مشکلاتو نه تېره شي او یو وار بیا به د ولس کشالې په خپل کور ګاونډ او کلیو کې په سلا مشوره او اتفاق د هوارولو جوګه شي
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
زه د دې پښتنو
د هر اتوار یا یکشنبې او د هر ګل یا دوشنبې په ورځ